نو مسله چې باید موټر زه په ځای باندې ودرېږي او خلک او دغه حالت په خپل استقامت وساتي. دغه وخت موټر اشترین ګډوډ کیږي او تاسو چپکې دوی استعمال شته چې زه شي باید په ځای باندې موټر او خصوصا کله د نړۍ په بیخ کې ځکه پارسه د ټیګو غرافو یې دوی کاناډا کې بیا کې دا د زړه د بیخ نه باید لري شي دغه سي حالات کې یا د پرسر دی د پرسر سر باید ونه درېږي د پرب یو سره بل سر کې ځکه د پرب د پرې کې دوی امکان شته.
لا شغلی زهیر څخه مننه. لایوی خبرتیا وروسته بیا هم د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې په اړه مطالب لرو.
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ او ننګرهار کې د شزینه ډاکټرانو کمښت. زلزله ځپلې په دغو ولایتونو کې ازادي رډو ته وویل چې د زلزلې له امله ډیری زیانمن شوي مېرمنې روغتونونو ته استول شوي، خو د شزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله سم درملنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای مېرمنې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله ماشوم ځای شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې مېرمنې سمه درملنه ونه شوه.
دنانا مریض خو لرو غلا ستل زرات سره مخ شو چې منډای والی د امدارنګ تګلارې ترې د پدې یو ډول نقصانات ته د خلې دي ماخوم نه پاره یو دولتي خپانه په داوې دا ارمدا وزیر چې دا خزینه ډاکټرانو کم ګوت دی امدارنګ د وی نو دي کم ګوت دی خزینه ډاکټر
د کونړ یوې اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سمه درملنه نکېږي. هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د حقې د کور د چت ته پریوتلو او لامل د حقې د نیا سخت ټپي شو اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي. زه نه پوهیږم چې له چا څخه مرسته وغواړم.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوې خزینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي. هڅه مو کړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څونه ویل، خو یې ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا. خو نن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپنۍ لګولې دي او تقریبا د ستونزې یو حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې او دې نه علاوه نور ډېرې ستونزې وې. خو نن څه ناڅه لا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده، خو بیا هم کمی شته.
دا په داسې حال کې چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ شوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد، وټپور، څوکۍ، چبادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3202 نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د کړو په غډون د انجونو په وړاندې د هر ډول ذکر دروازې تړلې چې پراتلونکو کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي.
بلورته د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر زاکران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده. خود لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خند سره مخ کړی دی. په دې اړه جزئیات په راپور کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ځاکران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. همدا اوس منګه د دیوګل درې د څپرو باندې ته تللی وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هیڅ د خوراک دپاره د خلکو سنه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده، چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندویو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشه او عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندویو ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنو سویو خلکو مرستو ته ور ودانګي او دغو ستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنو سویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندویو ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې سبسوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، واټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې سوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتی سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر نه امید شوی دی او پلان لري چې پراتونکو ورځو کې په دې اړه څه وکړي. له ډونالد ټرمپ څخه د سیشن بي پروس په امریکا کې د وی رډوي خبرونه پر مهال پښتنه وشوه چې د اگست په 15 مچې د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او ستاسو احساس نه کوي چې پوتین په خپل شمنو ولاړ نه دی. شغله ټرمپ په جواب کې وویل چې د دومره ویل شي چې له پوتین سره ډیر شاړي کې لرل او له هغه څخه ډیر نه امید شوی. ټرمپ زیاته کړه چې په اوکران کې په زورګونو خلک وشل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکرایمیان دي او دا یو بې معنا جګړه ده. ټرمپ یې وویل هر اونۍ د اوکران په جګړه کې وزارتونه وشل کیږي، اکثر پوځیان دي او دا سمه دنده ده چې د دې جګړې په دریدو کې مرسته وکړم. شغله ټرمپ دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. ټرمپ هڅه کړې ده چې د روسیې ولسمشر اوربند وکړي او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره مخامخ خبرو تکشینی. تر اوسه ولادیمیر پوتین دا دواړه غوښتنې نه دي په ځای کړې. په دې ترڅ کې د الاسکا تر سرمشیزې وروسته روسي ځواکونه د اوکران پر شارونو بریدونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړي چې چیرته روسیه د سولې پر لور ګام نه اخلي، نوي تعرفي او بندیزونه به پرې ولګوي. البته تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیسته. واشنگتن او د کیف اروپای متحدانو پر اوکراین د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې، یعنی د بریډ له پایله پر روسیه یو لړ سخت بندیزونه لګولي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت د دوشنبه پر فاکس نیوز ته ویلي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د ورسوي بریدونو په جواب کې د ممکنه خبرګون لارې چارې وڅېړي. بیسنت زیاته کړه چې پوتین هغه څه نه دی عملي کړی چې له ولسمشر ټرمپ سره ویلي و او برعکس عملي کړی، نو دا اونۍ به دا مسله په جدي توګه وڅېړي. دغه څرګندونه په داسې حال کې شوې چې پوتین د چین د پوځي رسمي گزارش په مراسمو کې نن په بیجینګ کې برخه اخیسته. دا مراسم په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د تسلیمي دوه اتیایي مکلیز لپاره دي. د روسیې ولسمشر ویل له بیجینګ سره اړیکې اوس په بیساري کې چدي چې دی پولویدیس کې ځینې مشران اندیشمن کړي. بیا هم د اوکراین د جګړې په اړه د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څېړي چې څنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دا غونډه سبا ده، جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخه په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتی تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتی تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سې شنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې خاغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبري وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوې دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبه په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتی تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبري وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیر میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونی ویلی و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیز واکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خلک
د سیان غالو شخ
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ورکړ چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريد سيال هر کله کوم د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هله مندې وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي نن مو په پروګرام کې د دغو مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی ورچه د دوی دغه حرکت څونو میګیو څه ډول فعالیتونه لري
کوم ودان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پړې پټله پسې بحرانونه جګړې پردي يرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازنی دغه خبرې شوې دي خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس وختنه او اراده د پام وغورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي اما دغه سی یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې پرښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس وختنه هیله ارزوګان یلته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه سی یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ایستونځ نشته هم تم تاسو ګورو چې له هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپل په ولاړ وی په ټوله معنا ولسی وی د هیڅ هغه د هیڅ نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حسف نشي نو دغه یو حرکت اړتیا و نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړو بهترین لارې دغه و چې موږ څنګه وکولو شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خبرې دي یعنی کله پاکستان او ایران ورته شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري نو زموږ غدا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کو او د ګراشي د افغانستان پور بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکي او د هغه ریښي عوامل پیدا کړي او حلاري ورته ولټوي او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې موږ په درسلو استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا چې موږ وکولای شو چې دغه بهیر لاره یو ملي یواله ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اوریدلو او د یو بل د منلو او فرهنګ د ته ایجاد کو د دې پرسنګ په بنیادی ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کو او د رم استقامت دا چې د ولس د هیلو لپاره د غوښتنو لپاره او د ولس د غږونو لپاره یو ولسی او ملي ادرس رامنځته کو او سلره مدا چې د ایواز خبرې نه وي بلکې د حل لارو لپاره او کوم ملي طرحې چې لږه مرکونه راوځي نو هغه لپاره یو ملي انسجام یو ولسی فشار هم رامسته شي
روحي په بخنه سره روحي صاحب د اروپا او په امریکا کې مشت افغانانو چې په دې روسي کې راوتی دي یا کله دي وړاندې راوتی د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسي او دریو کلونو کې هتاه په ځنګړې نمونه د خزو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسې په دغه ملي مرکو کې څه داسې ځنګړې دي چې له نورو موبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي
د دې څنګهړتیاوې ته د زما په نظر البته د حکومت ټولنې جوړ شوې دي د کوم حرکتونه چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیوبل متمم دي او دیوبل تکمیلون کې دي او زمونږ یو حتم دغه د چې امدغه حرکتونه او امدغه ټولنې هم وکول شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او د خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کوم هڅې چې شوې دي او هم د خپل واس مطابق باندې کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګډ ګډ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړې شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی د کې هغه که د خنډونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یو هیواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناستو راټولې دي نه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زموږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغ باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکوس له افغانستان بهر دي د نجونو موضوع ډیره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پادس دکړه د دفاع لپاره غک پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د بوخانه موجود و ک خزي په دې برخه کې فعالیتونه کوي کناري نه کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا نشي یو خه پایل ورکړي ترنه راوځي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوال ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د خزو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیواله فندونه خلی او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفيږي ساسي فند ساسي دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه د برابر وي او د خلک چې ساسي هوندو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیا نیسي یعنی دغه راټولیدنه خو یو آیت ضرورت لري تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي ځینې به نه کوي. منتها داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تروسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرستې نه غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې کې دی چې د بهرانیو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړه. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړې دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي، موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. متاسفه چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 26 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤولین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوږ باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګه کې موږ امکانات درلودل چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکه یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په کې برخه واخلي. موږ وکولې شو چې حضوري ملي جرګه ولرو، اما کنو نو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خوم دي د لپاره ټول دنیا استفاده کوي، موږ به مغینه استفاده وکړو. نو دغه د ټول مرکو
په بخښنه سره مام دا پښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې څه څه فعالیتونه لتر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
او تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبي خبره ده چې پخ کې نه وي، کنه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوي، اما همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه دواړو امکاناتو نه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو ان شاء الله. او د افغانستان په اعتبار هم یو زموږ افشن بمدا غوي چې موږ به د امدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې تر سره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کورودا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې، د دې پیل کارونه د لومړني کوربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه د دې ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او د تعهد لري دغه سی حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي، او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلون د اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خبرونو کې ان شاء الله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خي راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه، دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډه تر تاګ پکې ونده خېستل د زیره د افغانانو علاقات سمره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصرف ژوند کې ترې د مسایل پاتې دي
دوړ خبرشته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه دې دلته منتدغه افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو څنګه غونډې تاسو کې چې کچیر ډیر لوی غونډې سره جوړی کېلته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس دي مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه د څه پاته وي چې نوی پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چارتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه د اصول څنګه ورته ژمن یو غدا د چې تبن موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا د چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډونی وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه کورځي او بل دا چې د بهر خلخیز وي موږ په ټول بنیادی ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ دا څنګه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کوو ځکه چې هغه سبا ته د غستونزې نورم غټیږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه یې پیل کوو اسانه په دې معنا سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کوو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخښ شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدی مرکونه به جرګوی ټاکل کیږي هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګګي یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې تاسو کېږي د تاسو ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرح رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره د شریکو د دغه جرګګي لخوانه بل بدایږي چې زموږ ملي مرکه چې د دې قربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو چې تاسو په هیڅ متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه ته ژبني تاوتریخوالی ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیره خسته فضا یوزه کچ موږ په پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیاسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو د یو بل دا دی چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثيل شي یعنی دا هیڅ څوک به له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نه وي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولیت ټاکل کیږي او مشر دې به شورای وي د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوڼه ټینګار وکړو چې که اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل لغ ترسیګو اهداف ترسیګو دا به ډیر زیات خوشبيني وي داس نیوي چې به دوی نه هلي شي موږ فکر کوو چې 50 کال موږ جګړه و آزمایله 50 کال موږ تاوتریخوالی و آزمایلو نو لکه تلګه وست د دې وخت د چې موږ نور سولته سولېزم مبارزه ته مين ته تفاهم ته به چانس ورکو او موږ یقین لرو چې دا خامخه نتیجه ورکړي خو د هم سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کال موږ جګړه کوله شوې راځي 15 کال به منظم ډول سره د سولیز مبارزې ته ځان وقف کو، نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زمونږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولیز وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې ورسره وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
حجت زده حسی هم سات مد کچھے ور دی اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے ور مینچ نوان دیخنا میں نوان مینچ نوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندان من میں نوا تم ربے خوندان من میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم آغا جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خمز میں نوا زہما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھن میں نوا
تللو ژوند دی چې وې د خولي تر رات للو ژوند دی اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا مین چنوا دیکھنا مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا مین چنوا دیکھنا مینوا